السلام علیکم دا مشال لیډیو دا وخت په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې دي. زالین ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې هم اوریدونکو په دې غړې کې به تاسو ته خبر پښتونخوا د پاکستان د زنونو برخو او د افغانستان په اړه ریپورټونه وړاندې کوو. د امریکا په اړه هم ریپورټ لرو، تبصرې او شننې هم دي. خو در سمخ کې د دې سات خبرونه زم د همکار اسرار الله مومن اورو.
د امریکا ولسمشر جو بایدن وای د القاعده ډلې مشر ایمن الزواهری په کابل کې وژل شوې دي. د پاکستان الیکشن کمیشن لخوا د پاکستان تحریک انصاف ګوند خلاف د ممنوع فنډینګ کیس فیصله نن واورول شوه. او د پاکستان پوځ ویلي هغه پوځي هلیکاپټر سره یې رابطه قطع شوې چې د کوټې کور کمانډر په شمول پکې شپږ لوړدبه پوځي افسران سپاره وو. اوس خبرونو تفصیل. د امریکا ولسمشر جو بایدن وای د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری چې په نړۍ کې یو له تر ټولو زیاتو مطلوبو ترهګرو وو، د اونۍ په اخره کې په کابل کې په امریکایي ډرون برید کې وژل شوی دی. بایدن د اګست په لومړۍ نیټه په خپله ټلویزیوني وینا کې ویل،
د امریکا متحده ایالاتونو په بریالیتوب سره د افغانستان په کابل کې هوایی برید ترسره کړ چې پایله کې یې د القاعده امیر ایمن الزواهری ووژل شو.
بایدن ویل زواهری چې په کابل کې په یو کور کې له خپل کورنۍ سره پټ شوی وو، د امریکا استخباراتي چارواکو تعقیب کړ. د یو اویا کلن زواهری او د القاعده ډلې جوړونکي اسامه بن لادن په نظارت کې په 2001 کال کې د سپتمبر په 11 په امریکا ترهګر برید شوی وو. اسامه بن لادن په 2001 کال کې امریکایي ځواکونو په پاکستان کې دننه واجه. د زواهری د وژنې په اړه د بایدن تر وینا مخکې امریکایي چارواکو په یو کانفرنس کال کې له خبریالانو سره په خبرو کې ویل چې کوم امریکایي ډرون برید کې زواهری وژل شوی، نو هغه د جولای په 1 په ځایي وخت سهار 8:30 د پاسه په 6 بجې ترسره شوی دی. د دوی په خبره امریکایي استخباراتو په لوړ اعتماد سره معلومه کړې چې وژل شوی تن زواهری دی. په دې کې نور هیڅ چاته مرګ جوړل نه دوړېدلی. د مرګ دا پوښتنې راپورته کړي چې آیا طالبانو زواهری ته د پټېدو لپاره ځای ورکړی وو که څنګه. امریکایي چارواکي وایي مشران طالب چارواکي په کابل کې د زواهری له موجودګۍ خبر وو. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا وایي د طالبانو په مشري حکومت په سختۍ سره د دې برید غندنه کوي. د پاکستان الیکشن کمیشن لخوا د پاکستان تحریک انصاف ګوند خلاف په د ممنوع فنډینګ کیس فیصله نن اعلان شوه. په پریکړه کې ویل شوی چې پاکستان تحریک انصاف په ناقانونه ډول په بهرو هیوادونو کې له میشتو کسانو د پارټۍ په نوم پیسې اخیستي، خو له کمیشن سره یې په دغه اړه هیڅ معلومات نه دي شریک کړي. کمیشن له دغه ګوند غوښتي چې خپل سپیناوی وکړي. پر دې کیسه فیصله د روان کال د جون په 20 محفوظه شوې وه. بلخوا د تحریک انصاف مشر عمران خان د اګست په 4 بلخوا د تحریک انصاف مشر عمران خان اعلان کړی چې د اګست په 4 به په اسلام آباد کې د پاکستان الیکشن کمیشن دفتر مخې ته احتجاج کوي. نوموړی د کمیشن له مشر د استعفا غوښتنه کوي. د ده په خبره دوی په هیڅ صورت کې د الیکشن کمیشن په نظارت کې انتخابات کول نه غواړي. د یادونې ده چې 2014 کال په نومبر کې د تحریک انصاف یو بنسټګر او پخواني غړي اکبر اس بابر خپل ګوند ته له بهره د ناقانونه پیسو ورتلو خبره کړې وه. بیا یې کیس د ټاکنو کمیشن ته وړی وو، خو د عمران خان حکومت دا تورونه رد کړي دي. په کابل کې د پاکستانی پلاوی او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ د خبرو وروستی پړاو له کوم مهم پرمختګه پرته پای ته ورسېد او پاکستانی پلاوی تېره شپه بیرته پاکستان ته ستون شو. د خبر پښتونخوا د اعلی وزیر سلاحکار محمد علي سیف چې د پاکستانی پلاوی مشري کوله، پرون یې مشال ډو تویل چې خبرې به دوام ولري او هغه شخړه چې له 6 کلونو راهیسې روانه ده په یو یا دوه پړاو خبرو کې نه حل کیږي. محمد علي سیف د نورو جزئیاتو له ورکولو پرته ویل چې خبرې اترې په ډېره ښه فضا کې وشوي. نوموړي زیاته کړه چې دا خبرې دوه ورځو ته پلان شوې وې، خو درې ورځې یې دوام وکړ. د پاکستاني طالبانو اصلي غوښتنه له خیبر پختونخوا د قبایلي سیمو بیرته جلا کول دي. له پروس کال راهیسې د پاکستاني حکومت او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ د افغان طالبانو په مزګریتوب خبرې روانې دي او دواړو خواوو ترمنځ اوربند هم شوې. د پاکستان پوځ ویلي هغه پوځي هلیکاپټر سره یې رابطه قطع شوې چې د کوټې کور کمانډر په شمول پکې شپږ لوړ رتبه پوځي افسران سپاره وو. د پوځ مطبوعاتي څانګې آی اس پی آر پرون په خپل یو ټویټ کې وویل دغه هلیکاپټر د بلوچستان د لزبیلې په سیلاب ځپلو سیمو کې خلکو ته مرستې رسولې چې له دوی سره یې رابطه پرې شوه. د پوځ مطبوعاتي څانګه وایي د کوټې کور کمانډر په سیلاب ځپلو سیمو کې د امدادي کارونو معاینه کوله. بیان زیاتوي چې د هلیکاپټر له درکه کېدل د اندېښنې وړ خبره او د لټون عملیات یې روان دي. بلخو د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف هم په خپل یو ټویټ کې پر دغه پیښه اندېښنه ښودلی. او د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف په بلوچستان کې سیلاب ځپلو ته د نقدي مرستو چیکونه ورکړي. وزیر اعظم پرون د قلعه سیف الله او چمن سیمو دوره وکړه. د امریکا غږ ډیوه ریډیو خبریال وایي چې په چمن کې له خلکو سره په خپلو خبرو کې شهباز شریف وویل چې د سیلابونو له امله د بلوچستان په یو شمېر علاقو کې 122 کسان وژل شوي، سلګونه جوبللي او په زرګونو شمېر کې کورونه په بشپړ او جزوي توګه وران شوي. وزیر اعظم وویل په بلوچستان کې د سیلابونو له وجې د مړ شوي هر یو تن کورنۍ ته یې 10 لکه روپو چیکونه ورکړي دي. د ده په خبره په سیلابونو کې هر یو جوبل تن ته به 2 لکه یا له هغو هم زیاتې روپۍ ورکول کیږي. په پاکستان کې د قدرتي بدلون پر وړاندې مبارزې ملي ادارې د جولای په 1 ویلي چې د جون 14 راهیسې په پاکستان کې له سیلابونو سره په تړو پیښو کې 444 کسان مړ شوي. او تر دې مهال مشال خبر
خبرونه د اسرار علم محمد نواری د لوریدونکو تاسو ته مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدلی شئ. په روانه خبرونه کې باور د امریکا ولسمشر وایي چې د القاعده شبکې مشر ایمانوئل زواهری په کابل کې وژل دی. په شمالي وزیرستان کې د هدفي بریدونو ضد پرله دوام لري. په سوات کې د ښځو حقونو په اړه د پاکستان بشري حقونو کمیشن غونډه شوې ده.
کیس ته پارا منډه تړل ځکه نشي کولی چې دې سره بیا رشتہ داری څوک نه کوي. اول خو د سوات خلکو له آگاهي ورکول پکار دي چې دا زنانه هم انسانان دي.
او په خیبر پختونخوا کې یو وار بیا د خوراکي او نورو شیانو نرخونه زیات شوي دي.
چې یو شی الو نو بل شی کمیږي، که بل شی الو بل شی کمیږي. اوس داري چې مهنګایي زیاته شو، مونږ د خوراک اجناس والو کنه مونږ په بل ځان پټ کوجامه په والو په زار په والو.
دا نور ریپورتونه هم لرو له مشال ریډیو سره. اوریدونکو مشال لیډیو تاسو سره ورسو د خبرونې لمړي ریپورت طرف ته. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي چې د القاعده شبکې مشر ایمانوئل زواهری په کابل کې وشل شوې ده. بایدن سو ساته مخکې په سپینه ماڼۍ کې ویل چې په زواهری هوایی برید د په لارښوونه شوې ده. طالبانو په کابل کې دغه هوایی برید په اړه چې د خالی په ورس شوې سخت غبرګون ښودلې، خو د زواهری د وشلو په اړه څه نه دی ویلي. تفصیل د اسرار الله مومن په ریپورت کې اورو.
د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي د القاعده شبکې مشر ایمانوئل زواهری چې په نړۍ کې یو له تر ټولو زیاتو مطلوبو ترهګرو وو، د اونۍ په اخره کې په کابل کې په امریکایي ډرون برید کې وژل شوی دی. نوموړي د امریکا پر وخت د اگست په لومړۍ نیټه ناوخته په خپله ټلویزیوني وینا کې وویل
د امریکا متحده ایالاتونو په بریالیتوب سره د افغانستان په کابل کې هوایی برید ترسره کړ چې پایله کې یې د القاعده امیر ایمن الزواهری ووژل شو. تاسو پوهیږئ چې زواهری د اسامه بن لادن یو مشر و. دی به تل له بن لادن سره اوسېده. پر امریکا د 2001 کال د سپتمبر د 11 نیټې برید پر مهال هغه د القاعده دویم نمبر مشر و. هغه په ژوره توګه دغه برید کې شامل و. هغه د دې برید چې پایله کې یې 2900 خلک ووژل شول مسؤول و. هغه له لسیزو راپدې خوا د امریکایانو پر ضد حملې پلانولې.
تر دې مخکې سپینې ماڼۍ ویلي وو چې امریکې په افغانستان کې د القاعده د یو مهم هدف پر ضد کامیاب عملیات ترسره کړي او امریکایي ولسمشر جو بایدن پلان لري چې د امریکا پر وخت نن د اګست په لومړۍ نیټه ناوخته پر دې اړه ولس ته وینا وکړي. بایدن وویل زواهری چې په کابل کې په یوه کور کې له خپلې کورنۍ سره پټ شوی وو د امریکا استخباراتي چارواکو تعقیب کړ. دا عملیات چې تېره اونۍ یې امریکایي ولسمشر منظوري ورکړه د جولای په 1 ترسره شول. ایمن زواهری وروسته له هغو د القاعده ډلې مشر وو چې کله په 2011 کال کې اسامه بن لادن په پاکستان کې د امریکا په عملیاتو کې وژل شو. د القاعده ډلې جوړونکي اسامه بن لادن او د یو اویا کلن زواهری په نظارت کې د 2001 کال په 11 سپتمبر په امریکا ترهګر برید شوی وو. اسامه او زواهری دواړه په افغانستان کې د 2001 کال په اخر کې له امریکایي ځواکونو وتلي وو او تر ډیره وخته پورې معلومه نه وه چې زواهری چرته دی. د زواهری د وژنې په اړه د بایدن تر وینا مخکې امریکایي چارواکو په یو کانفرنس کال خبریالانو سره په خبرو کې ویل چې امریکې دغه ډرون حمله د جولای په 1 پر ځایي وخت سهار 8:06 کړې ده. یو مشر انتظامی چارواکي ویل چې زواهری په پرله پسې توګه امریکایي وګړو ګټو او ملي امنیت ته خطر وو. دا وایي په دغه برید کې له زواهری پرته نور هیڅ چا ته مرګ ژوبله نه ده اوړېدلې. چارواکي زیاتوي د ده وژنه په القاعده ډلې یو غټ ګزار دی او د دې ډلې د عملیاتو صلاحیت به راکم کړي. په وروستیو کلونو کې څو وارې د زواهری د مرګ افواګانې خورې شوې وې او ډېر مخکې رپورټ شوی وه چې د هغه صحت خراب دی. د زواهری مرګ داسې یو شمېر پوښتنې راپورته کړي چې آیا په 2021 کال کې د طالبانو لخوا د افغانستان تر نیول کېدو وروسته طالبانو ایمن زواهری ته په کابل کې د پټېدو ځای ورکړی و او که څنګه؟ امریکایي چارواکي وایي مشران طالب چارواکي په کابل ښار کې د زواهری له موجودګۍ خبر وو. د طالبانو حکومت مشر ویاند هم منلې ده چې د امریکا ډرون الوتکې د جولای په 1 د کابل ښار شیرپور سیمه کې پر یوه کور برید کړی دی. د طالبانو ویاند ذبیح‌الله مجاهد پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې دا برید د دوحې له تړونه ښکاره سرغړونه ده او د تیرو ناکامو تجربو تکرارول دي. نوموړی زیاتوي چې دا ډول بریدونه د افغانستان او امریکې د ګټو په زیان دي او شته فرصتونو ته هم تاوان رسوي. امریکې په دوحې تړون کې منلې چې افغانستان کې به بریدونه او مداخله نه کوي، خو طالبانو هم ژمنه کړې وه چې القاعده شبکې او نورو ترهګرو سازمانونو ته به په افغانستان کې د موجودګۍ او له دغه هېواده چا ته د ګواښ پېښولو اجازه نه ورکوي.
اوریدونکو مشال ریډیو، تاسو اور څنګه چې تاسو په رپورټ کې واوریدل چې د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي چې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری په کابل کې وژل شوی دی. بایدن څو ساعته مخکې په سپینه ماڼۍ کې ویلي چې په الزواهری بریالي هوایي برید د ده په لارښوونه شوی دی. طالبانو په کابل کې د دغه هوایي برید په اړه چې د 1 په ورځ شوی جدي غبرګون ښودلی دی، خو د الزواهری د وژلو په اړه څه نه دي ویلي. دا چې دا برید څه پیغام لري او د طالبانو امریکا پاړي کو سه اغیز کول شي، همکار اسدالله لودین په دیړه په واشنگتن کې د امریکا د دفاعي پوهنتون له استاد علي احمد جلالي سره مرکه کړې ده.
دوی خبرې دي، اول دا ده چې د څو میاشتو راهیسې په امریکا کې د ملګرو ملتونو په رپورټونو کې دا ویل شوی چې د القاعده په افغانستان کې ده او د طالبانو د موقف مساعده کوي چې په افغانستان کې وي. او حتی دوی هفته مخکې د ملګرو ملتو یو رپورټ وویل چې دی په افغانستان کې ده او د ډېرو خپلو غړو سره او نورو کسانو سره راشه درشه لري. دا د څو میاشتو خبره وه، په نتیجه کې دوی دغه مثلا تعقیب کړه او بالاخره چې ځای تثبیت کړه حمله یې پرې وکړله. منتها یوه خبره دا ده چې اوس په افغانستان کې امریکایي قواوی نشته، نو دا د استخباراتو یو لوی موافقت و د امریکا دپاره چې دا سړی په نښه کړه او په داسې حال کې چې نور ملکی تلفات و نلری او غیر منزو یورد.
جلالی صاحب، طالبانو تل تنگار که و چه دیلو القاعده سر علی که نلری اوز ده کابل پزره که ده القاعده ده مشر و جل که دل با ده طالبانو و امریکا او ده طالبانو ده لویدی ده علی که پراتلون که چه اغیز وکلی؟
البته ده اغیز خود لری، نو اغا با او کتر شی چه په کوم شرایطو کې دا سړی له منځه وړل شوی دی، چا ورسره مرسته کړې ده او څه شرایط دي. په دې کې هېڅ شک نشته چې طالبانو په دې کې همیشه دروغ ویلي دي چې تېرستان ته ځای نه دی ورکړی یا په افغانستان کې نشته. نو دا خبره په خپل ثابتوي چې دوی په هیڅ کې صادق ندي او دا نثر کوي نه تاندې امریکې او د طالبانو پر اړیکو باندې بلکې د دنیا د نورو هیوادونو او طالبانو په اړیکو باندې اثر لري او دا به وروسته لیدل کیږي سیاسي منتها د القاعده په برخه کې په دندې او لنډمهاله او منځمهاله وخت کې القاعده په قواو باندې په اثرات په فعالیتونو باندې منفي اثر کوي البته بیا وروسته کتلای شي چې دوی بیرته خپل ځانونه بیرته جوړوي که نه جوړوي.
جلالی صاحب نه پیګم تاسو به څومره معلومات لري خپل د الزواهری په اړه ویل کېدل چې په دې وروستیو کې ناروغ و سن هم زیات و د دې هدف ګرځول القاعده شبکې ته په څه معنا کېدلی شي؟ آیا په دې شبکه کې نور داسې مشران شته چې د دې ځایناست شي او داسې څیرې وي چې ټولې شبکې ته د منلو وړ وي؟
فصل بن لادن د زواهری د القاعده مشر نو ځکه مشر مسله دا ده چې هغه اداره کوي رهبري کوي القاعده او که ناجوړه وي که روغ وي لیدر و د القاعده نو ځکه اهمیت یې ډېر زیات دی منتها فصل دې به وخت ونیسي یو څو موده چې دوی هغه بل لیدر ځان ته پیدا کړي مګر چې هر څوک لیدر پیدا کړي د زواهری په شان او چې د معادل د بن لادن او دواړو په ګډه سره د القاعده دغه د تروریستي ډله جوړه کړله دا یو دغه یو لوی او ډیر اغیزمنه سیره و د قاعده.
بله او جلالی صاحب روسي پښتنه کوم د طالبانو او د امریکا ترمنځ د دوهې تفاهم نامې باندې به دغه برید او دغه پیښه څه اغیز وکړي او طالبانو هم په ظاهره بی خبري خودلې صرف د برید غندلې نور نه دی ویلي چې آیا څوک پکې وجل سوي او کنه دی؟
او خو د دوهې قرارداد تطبیق شوی نه دی ځکه هغه برخه شي امریکای ویلي قوای بسي قوای او به سي ماسته چې مني چې طالبان کړی وي هم نه د پزای کړی او لبل خو طالبان دا ادعا کوي چې دا کابل باندې یا په دې هدف باندې د دوهې د لوس په خلاف لوزنۍ په خلاف باندې حرکت شوی الان کې طالبانو د دوهې د تعهدات مستر غړونه کوي ځکه دوی ویلي و چې هیڅ توزی دلته اجازه نور کوش په افغانستان ته شي او دوی د ترزنې لاندې هلته ناست.
اوریدونکو تاسو په واشنگتن کې د امریکا د دفاعي پوهنتون له استاد علي احمد جلالي سره زم د همکار اسد الله لودین مرکه اوریدل. هم په دې موضوع مو د مشال ریډیو دغه افغان څنګه همکار اسد الله لودین سره خبرې کړې او په سر کې مو ترې پوښتلي چې په کومه سیمه کې ایمن الزواهری وشل شوی نو هغه څنګه سیمه ده نو نوموړی وایي
په دې اړه باندې څه معلومات نشته. طالبانو د امریکا له اعلان نه مخکې یو اعلامیه ورکړه بیګام اخستان نه وخته. هغوی ویل چې دا برید چې د زمري میاشتې په نهمه نیټه شوی دی د امریکا د بی پیلوټ الوتکې برید دی خو نور جزئیات نه دي ورکړي چې الوتکه له کومې خاورې نه افغانستان ته ننوتلې وه. دوی ویل چې دا د استخباراتو معلومات دي چې دا د ډرون یا بی پیلوټ برید دی خو دغه ساحه چې تاسو ویل دا لکه څنګه چې ما مخکې ورته اشاره وکړه ارک تنیز دی سیمه ده یعنی 200 متر واټن لري له ارک سره د غراز د امریکا له سفارت سره. په خو دغه سیمه کې نور ډیپلوماټیکي ادارې هم وي یعنی وزیر اکبر خان شیرپور او ششدرک د کابل هغه سیمه دي چې ډیپلوماټیکي ساحه ورته ویل شو او په خو دغه منطقو کې گرین زون یا هغه ساحه و چې امریکایي اتباع پکې میشتو او نور د ناتو د غړو هیوادونو پوځي او ملکی مامورین پکې میشتو. نو کاملا ډیپلوماټیکي سیمه ده او په دې سیمه کې بریټ ډېرې پښتني راولاړې کړي چې د نن ورځې په اوږدو کې به ولیدل شي چې طالبان ورته ځواب وایي او کنه موږ طالب ویندویان پوښتلي چې دوی د امریکایي ولسمشر ادعاو ته څه ځواب لري خو د دوی ویندویانو تر اوسه تر همدې شېبې پورې هم زموږ پوښتنې نه دي ځواب کړي.
تاسو څه ګوري چې افغانستان چې اوس کوم حالت دی کاغه سیاسي دی کاغه اقتصادي دی څنګه بندیزونه به په افغانستان باندې لګېدلې دي نو که د امریکا لخوا په برید کې بیا د کابل کې دننه د القاعده د مشر وجل کېدل نو څو ګور چې په عام ولس په دې څه اثرات پریوزي ممکنه؟
عام ولس خو لمخ کنه ډېرې بدې ورځې ګالي په افغانستان کې اقتصادي وضع خرابه شوې ده. راپورونه د ملګرو ملتونو او د دبليو اف پی تاسو هر ورځ ګورئ شاهدان یې چې په افغانستان کې د خوراکي توکو بیې ختلې د بیکاری کچه لوړه شوې. تازه یو راپور خو ده چې شاوخوا 15 لک افغانانو چې عمل نه داندې درلودې بيدندو شوې دي د مانا چې کورنۍ هم ورسره زپل شوې دي. ولس خو وړاندې نه قرباني دی ورسوي کې سیلابونو طبيعي پیښو زلزلو هم ډېر وځپه. طالبان چې هڅه کوي چې له نړۍ سره اړیکې ورغوي خصوصا له لویدیځو هیوادونو سره له اروپا سره او له امریکا سره په ټوله کې دغه هڅه به ځانمنې کړي ځکه دا هغه اړیکې دي چې دغه اړیکې رغول کیږي د لویدیځ پام افغانستان ته وړي هلته به پروژې پلي کیږي چې مستقیما د خلکو په ژوند اغیز کوي اما اوس چې داسې ښکاري چې دا اړیکې نور هم ټکنۍ کیږي نور هم خړې پړې کیږي واضح خبره ده چې د خلکو په ژوند او د افغانستان په اقتصاد به ناوړه اغیز پرې باسي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او هم دا اوستری ګټه پورته کړئ.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته د مشال ریډیو خبرونې زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم تاسو اوریدلی شئ. په شمالي وزیرستان کې د هدفي بریدونو پر ضد د اوتمانزي قبیلې لخوا احتجاجي پرلت لا هم دوام لري. دا پرلت د جولای په 13مه پیل شوی وو او دا لاغرستو پیل شو چې په سیمه کې د جولای په 14مه د جمعیت العلماء اسلام دوه غړي وژل شو. احتجاج کوونکي له حکومت ته د امنیت غوښتنه کوي او بیا حکومتي چارواکو ویلي دي چې دوی هلی ځلې کوي چې له احتجاج کوونکو سره مذاکرات کامیاب کړي خو تر اوسه پورې دا مذاکرات نه دي کامیاب شوي. په دې اړه تفصیل د عمر وزیر په رپورټ کې اورو.
شمالي وزیرستان کې هدفي وژنوزه د اوتمانځای قبیلو لخوا پرلت لا هم روان دی. د پرلت مشران او شمالي وزیرستان مرسیال کمشنر شاهد علي خان په وینا په 1300 ورځو کې د مذاکراتو سو پړاوونه وشول چې نتیجه یې ورنه کړې. پرلت مشران وایي چې سړکونه بندي پرون شپې 1100 بجو پورې ولاړ ټرکونو ته د وتلو اجازه ورکړې وه. د نن بیا نور سړکونه هم تړي تر څو چې حکومت د امن باور کولو پوخ ډاډ نوي ورکړي او مطمئن نوي پرلت نه ختموي. د پرلت او اوتمانځای جرګې یو مشر ملک رب نواز وزیر په خلکو غږ وکړ چې نن ټول را جمع شي راتلون کې لپاره نورې پریکړې کړي. د پرلت یو بل ګډونوال او جمعیت علماء اسلام قبیلی اضلاع ترجمان خالد جان دا وړوای چې مذاکراتو سلور نشستونه بې نتیجې ختم شول. نن ټول اوتمانځای جمع کیږي مهمه پریکړې بکړي.
مسلسل د انتظامیه سره او د فوجي چارواکي سره مذاکرات وشول خو به نتیجه ختم شول. دواړه فریق کې طرف نه چکیم د امن او امان په حواله سره کیم پوینټس اردریمی ان شاء الله تعالی چې موږ خپل وطن ته خپل خوري ته امن روري اهم فیصله دا د ټول او تمنځای وزیر او د وړ دیش زره او تمنځای دابه میران شاه د کینټ مخشر جمع کیږي او د آئنداله حمل د پوره چې هغه سی پلان سیلو د ټول وزیرستان د احتجاج د پوره د ټول وزیرستان د ټول ریارت د تړلې د پوره یا پرلت بل ځای ته منتقل ولې د پوره بیا اهم فیصله شي.
پرلت والو سره مرسیال کمشنر شاهد علي خان په مشري کې حکومتي او فوزی چارواکي د سو ورځو راهسه په خبرو لګیا دي خو لا د یو بل سره متفق شوی نه دي. شمالي وزیرستان کې د فوز یو لوړ پوړی افسر چې رسنوی سره د خبرو اجازه نه لرلو په وجه نه وغوښتل نامه واخیستل شي مشال ریډیو ته وویل چې پرلتوالو ته هر ډول ډاډ ورکړي د امن باوري کولو لپاره حکومت ټولې ذمہواری په غاړه اخیسته او په ولسی هم غږ کړي چې ورسره ملاتړ وکړي. نوموړی تور پورې کړ چې ځنه مشران په اخلاص نه بلکې شخصي مقصد پر مخ وړي. دوی وویل چې امن باوري کول حکومت ذمہواری دی او لګیا دی. خو پرلتوال بیا وایي چې حکومتي چارواکي د جرګې لخوا ورکړل شوې نقطې باندې ورسره متفق نه دي. حکومت ذمہوار دی چې امن پر ځای کړي او دوی به تر هغې ناست وي تر څو چې مطمئن نه وي. یاد پرلت وروسته له هغې پیل شوې چې د جولای په 14 نېټه وسله والو د جمعیت علما اسلام ځایي مشر کاری سمیع الدین او د ګوند بل منتخب کونسلر کاری نومان په هدفي برید کې ووژل. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د پاکستان انتخاباتي کمیشن د تحریک انصاف ګوند پر ضد د دې ګوند غړي اکبر اس بابر لخوا په وړاندې شوې درخواست په فیصله کې ویلي چې د ګوند د پارټۍ په نوم پیسې اغستې دي. دوی ویلي چې تحریک انصاف له شاوخوا 350 کمپنو او کاروباري ادارو نه پیسې اغستې دي او په حلفیه بیان کې بیا د دې ذکر نه دی کړی. په دې اړه تفصیل د شانواز ترغزی پر رپورټ کې اورو.
د الیکشن کمیشن آف پاکستان لخوا د فارن فنڈنگ کیس په فیصله کې ویل شوی پاکستان تحریک انصاف ډلې په ناقانونه ډول د بهرنی هیوادونو د پارټۍ په نوم د مرستو پیسې اخستي. خو کمیشن سره دغه پیسو هیڅ رقم معلومات نه شریک کړي او پټ کړي دي. کمیشن دغه ګوند ته شوکاز نوټس معنی چې دوی د خپل سپیناوي وکړي هم جاری کړي. فارن فنڈنگ معنی هغه روپۍ چې یو چاته، کوم تنظیم ته، کومې سیاسي ډلې ته او یا بیا کومې مذهبي ډلې ته د چندو په شکل کې له بهر هیوادونو ورلېږلې شوی وي. دغه مقدمه په یاد ګوند څه اته کال وړاندې هم د پاکستان تحریک انصاف د یو مشر اکبر اس بابر لخوا کمیشن ته د درخواست ورکولو وروسته جوړه شوه چې فیصله د اګست په 2022 په واورول شوه. دغه فیصله د چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجا په مشرۍ کې درې کسیزه بنچ اورولې چې په کې د کمیشن دوه نور غړي نثار دورانی او شاه محمد جتوی هم شامل وو. د میډیا د رپورټونو سره سم له بهرنی هیوادونو د مالی چندو په حواله د تحریک انصاف ګوند یو پخوانی مشر اکبر اس بابر د نومبر په 14 کې الیکشن کمیشن ته درخواست ورکړو. یاد ګوند ته د بهرنی هیوادونو د پارټۍ فنډ په نوم ډېرې روپۍ ورلېږلې شوې چې پکې په ناقانونه ډول پیسې هم شاملې دي. نوموړي د پلټنو کولو او بیا دغه روپۍ په کومو ځایونو کې خرڅ شوې غوښتنه هم پکې کړې وه. نوموړي دغه پیسو جمع کولو او خرڅولو حساب د 2014 کال راهیسې غوښتلې و. په کمیشن کې دغه درخواست موجود و چې د تحریک انصاف ګوند لخوا په اسلام آباد هایکورټ کې په اکتوبر 2015 کې یو درخواست جمع شو. وایي غوښتل کمیشن د دغه شان فنډونو تحقیقات نشي کولی. عدالت په فروری 2018 کې دغه مقدمه واپس کمیشن ته لیږلې و. ورته ویلو دوی دې په خپل اختیار باندې نظر ثانی وکړي چې آیا دوی په داسې درخواستونو پلټنې کولی شي او کنه. په فروری 2018 کې کمیشن دغه مقدمه یو وار بیا شروع کړه خو تحریک انصاف ګوند یو وار بیا د کمیشن خلاف په مئی 2018 کې اسلام آباد هایکورټ ته لاړ او وی غوښتل باید دغه پلټنې ودروي. تر دغه وروستو عدالت د تحریک انصاف ګوند دغه درخواست خارج کړ. ورته وویل کمیشن سره د هغه ډلو چې د دوی سره رجسټر دي د فنډونو تحقیقات او اختیار ورسره شته دي. د کمیشن لخوا دغه مقدمه اوریدنه په 21 جون 2022 کې مکمل شوه او فیصله یې هم محفوظه کړې وه. تر دغه سره سم د تحریک انصاف ګوند لخوا کمیشن ته یو درخواست ورکړی شو چې ګنې کمیشن دی د مسلم لیگ نواز ګوند او د پاکستان پیپلز ګوند د فنډونو تحقیقات هم وکړي. د پاکستان د الیکشن کمیشن د قانون سره سم هر څوک باید د خپلې سیاسي ډلې مالي حسابونه د دوی سره شریک کړي. خو کمیشن وایي عمران خان چې دغه ګوند چیرمن او پخوانی وزیر اعظم دی د کمیشن سره شریک کړي حلفیه بیان هم غلط و. د کمیشن لخوا جاری شوی فیصله کې ویل شوی دغه ګوند د پولیټیکل پارټي آرډر په نوم د قانون هم خلاف ورزي کړي. دغه ګوند 400 غیر ملکیانو هم پیسې اخستې. 350 کاروباري ادارو یا کمپنیانو نه هم پیسې اخستې. د 400 اکاونټونو په حواله دغه ګوند هیڅ معلومات او یا ډیټا کمیشن د پښتنې د باوجود هم ورسره نه شریکه کړي. د کمیشن د فیصلې ځینې نکات د جیو ټی وی، اے آر وای په نوم د نجی ټی وی چینلونو او ځینې نور میډیا دارو کې رپورټ شوی چې پکې ویلي دي دغه ګوند ته د آسترالیا، امریکا او متحده عرب امارات نه هم چندې ورکړې شوې. د پاکستان تحریک انصاف ګوند لخوا دغه فیصلې په غبرون کې ویل شوي دوی هیڅ ناقانونه فنډینګ نه دی کړی. هم دغه ګوند پخوانی وفاقي وزیر فواد چودھری په اسلام آباد کې د پریس کانفرنس په دوران ویلي د تحریک انصاف فیصله خو کمیشن وکړه، اوس د نورو ګوندونو د فنډینګ فیصله هم وکړي. شانواز ترغزه، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریڈیو لتا سو سره دا په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې
اوری دن کو مشال ریڈیو تاسو اور اوس په خبر کې د غرمې دولسنی می بجې کې دن کې دی اسرار العالم مومن هم سټوډیو ته راغلې دی د اغنبا لند خبرونه واورو.
د امریکا ولسمشر جو بایدن وای د القاعده شبکې مشر ایمن زواهری چې په نړۍ کې یو له تر ټولو زیاتو مطلوبو ترهګرو وو د اونۍ په اخره کې په کابل کې په امریکایي ډرون برید کې وژل شوی دی. بایدن دغه څرګندونې د اګست په لومړۍ نیټه خپل ټلویزیوني وینا کې وکړې. بایدن ویل زواهری چې په کابل کې په یو کور کې له خپل کورنۍ سره پټ شوی وو د امریکا استخباراتي چارواکو تعقیب کړ. د پاکستان الیکشن کمیشن لخوا د پاکستان تحریک انصاف ګوند خلاف د ممنوع فنډینګ کیس فیصله نن واورول شو. په پریکړه کې ویل شوی چې پاکستان تحریک انصاف په ناقانونه ډول په بهرو هیوادونو کې له میشتو کسانو د پارټۍ په نوم د مرستو پیسې اخیستي خو له کمیشن سره یې په دغه اړه هیڅ معلومات نه دي شریک کړي. کمیشن له دغه ګوند غوښتي چې خپل سپیناوی وکړي. په کابل کې د پاکستانی پلاوی او تریک طالبان پاکستان ترمنځ د خبرو وروسته پړاو له کوم مهم پرمختګ پرته پای ته ورسید او پاکستاني پلاوی تیر شپه بیرته پاکستان ته ستون شو. د خبرو پښتونخوا د اعلی وزیر صلاحکار محمد علي سیب چې د پاکستانی پلاوی مشري کوله پرون یې مشالې ډوته ویل چې خبرې به دوام لري او هغه شخړه چې له شلو کلو راهیسې روانه ده په یو یا دوه پړاو خبرو کې نه حل کیږي. او د پاکستان پوز ویلی هغه پوزی هلیکاپټر سره یې رابطه قطع شوه چې د کوټي کور کمانډر په شمول په کیش پګ لوړود با پوزی افسران سپاره وو. د پوز او مطبوعاتي ادارې ایس پی آر فورم په خپل یو ټویټ کې ویل دغه هلیکاپټر د بلوچستان د لزبیلی په سلاب د پوزیمو کې خلکو ته مرسته رسولې چې له دوی سره یې رابطه وشلې ده.
لنډ خبرونه هم د اسرار العالم مومن ناوارې د لوریدونکو ورسو د یو بل ریپورت طرف ته. د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د واکمن ګوند تحریک انصاف لخوا د ټاکنو کمیشن د مشر پر ضد د قرارداد منسوولو پر مهال د حزب اختلاف او واکمن ګوند ترمنځ تاوتریخوالی را مخته شوی دی. تحریک انصاف دریځ لرلی چې په هیواد کې نوي انتخابات ترسره شي او د ټاکنو د کمیشن مشر د استعفا ورکړي، خو د حزب اختلاف غړو بیا دریځ لرلو چې په انتخاباتي کمیشن کې د تحریک انصاف پر ضد د فارن فنډینګ کیس فیصله کېدو ته نږدې ده او دوی د ټاکنو د کمیشن په مشر فشار اچوي او دغه شخصیت لانجمن کول غواړي. تر دې وړاندې په پنجاب کې هم پاکستان تحریک انصاف د ټاکنو کمیشن پر ضد دا ډول قرارداد منسوخ کړی وو. تفصیل د غلام غوث پر رپورٹ کې اورو.
د پښتونخوا په اسمبلی کې تیر مازیګر په پښتونخوا کې حکمران ګوند پاکستان تحریک انصاف د خپل اکثریت په زور په هیواد کې د نوي انتخاباتو او د الیکشن کمیشن د مشر د خپلې څوکۍ نه د لری کولو قرارداد د اسمبلی نه منظور کړو. خو د حزب اختلاف غړو په دغه مهال د دې قرارداد غندنه وکړه او واکمن او مخالف ګوندونو د غړو ترمنځ د دغه قرارداد په سر تاوتریخوالی او شور زوږ هم رامخیته شو. دغه قرارداد په اخلا د اسمبلی د غونډې وروسته صوبایي وزیر تیمور سلیم جګړه مشال ریډیو ته وویل،
پاکستان د معاشی او د سیاسی بحران حل صرف الیکشن دے. چې پنجاب کې حکومت یو طرف ته غورځيږي بل طرف ته غورځيږي، دا بحران چې کم پورې نوې الیکشن نوی راغلې دا الیکشن نه پسته مال حل کې دیشي چې کلا یو غیر متنازع الیکشن وشي اور غیر متنازع الیکشن ال کې دیشي چې د سې الیکشن کمیشن وی چې کم باندې ټول ملک ته اعتمادي او فلال صفا خبره دادا چې پدې چیف الیکشن کمشنر پدې الیکشن کمیشن باندې دوا صوبایي اسمبلی ته د پښتونخوا د پنجاب ته هیڅ اعتماد نشته.
د اسمبلی غونډې ته په وینا کې د عوامي نېشنل ون مخکښ سردار حسین بابک وویل چې که په رښتیا پاکستان تحریک انصاف په هیواد کې بیا انتخابات کول غواړي نو پکار ده په پښتونخوا او پنجاب کې خپل حکومتونه ختم کړي.
دا خبره کوي چې انتخابات دي دا مسلې حل دي، پختونخوا کے مستاس حکومت تھے، پنجاب کے مستاس حکومت تھے، دائی سملا مات گئی یا استعفا گانی اور گئی سبا پہ الیکشن کا میدان تکی گئی جناب چیئرمین سے دا بحران سے دے بحران دا بحران خود ہی پیدا کرے خود کر دئی دا خیالی چمنگ با دا امپائر پر سہارو باندھے دے اسٹیبلشمنٹ پر آشیرواد باندھے دا بوٹانوں پر پالیشنو باندھے اقتدار ترا دوں چر دے خاور یوم اصل بچے پدے سملائے کے ناس کی ددئی دا ہر سیز بے ایکسپوز کے انشاءاللہ جناب چیئرمین سے
د مسلم لیگ نون د پختونخوا صوبې ویاند اختیار ودی د ټاکنو د کمیشن د مشر په ضد د قرارداد غیر قانوني وبللو او هغه ویل چې د دې قرارداد د وړاندې کولو پر وخت د اسمبلی غړي نګت یاسمین اورگزای د اسمبلی د کورم نشاندهی کړی و او هغه وخت د اسمبلی غړي پوره نه وو.
منګړم بیره دینه دا سوال کو چې په دې سملې کې د لسورزونه منګه دا عمران خان خلاف د آرټیکل 6 کار روایت قرارداد جمع کړي هغه په ایجنډا ولی ناراضي لسرز وړاندې مونږه د فارن فاندینګ کیس بلا تاخیر فیصله او رولو د پاره الیکشن کمیشن نه مطالبه کو هغه په ایجنډا ولی ناراضي بل سپیکر سیب چلن قرارداد کم پاس ک دا غیر قانوني دي دا غیر آئینی دي دا غیر دستوري دي ځکه چې هغه وخت کې کورم پوره نو ازمنګ یو محترمه ممبر چې کم وانه هغه دا غیر کورم نشاندهی هم وکا چې کم وخت دا قرارداد سپیکر منزورولو هغه وخت کې مطلوبه تعداد پوره نو.
خود حزبی اختلاف د غړو د نیوکو په جواب کې صوبایي وزیر شوکت یوسفزی د اسمبلی غونډې ته په خپل وینا کې د دوی د تورونه بې ځایه وبلل او د فارن فاندینګ کیس په لړ کې د پاکستان تحریکی انصاف دریز تکرار کړو چې د ټاکنو کمیشن دی د ټولو سیاسي ګوندونو د مالی پنګو د ترلاسه کولو پلټنې وکړي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د جنوبی وزیرستان د سره روغې اوسیدونکو وای چې الته د هيسي او کې ناروغي خبره شوې ده چې لامل یې د ډنډونو د اوبو استعمال دی. دا تر اغلستو ده چې په سیمه کې سخت بارانونه شي او په ځینو ځایونو کې سیلابونه هم راغلي. خو د ضلعي مرستیال کمشنر امجد مهراج مشال ریډیو ته ویل چې ډاکټرانی اغېزمنو سیمو ته استولي. تفصیل د اشتیاق مسید په ریپورت کې اورو.
په سویلی وزیرستان سراروغه سیمه اوسیدونکی محمد عثمان ویایی چې په سیمه کښې د هیزې بیموري لګېدلې دو
سرکای منځکای وستانا سره دا پورته د شرن ایریا ګورګور پنګ دا علاقه چې دا بیموري لګېدلې دو خو په ګڼ شمېر باندې لګېدلې دو لکه کې سینه چې سین نیمیزې خلکې سره په شانه کړې دو هغه دی دی چې په پنځوس شپېته نه هځي اوتای دي او دغه خلکې مین واجه دا دو چې دا خلک د طلبې بچي تر وسه پورې په وزیرستان سه په عربینه روپۍ ولګېدلې خالتا یا بن ندی لگے دلی دے 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 پکول عمر داغا دے طالبے بدی چے دے شپی جنا ورچی دے ریزے دے کیا
مشال ریڈیو چے پسرا رواک شے دے ہیزے بیموری لگے دلے پا باراک شے دے سویلی وزرستان ڈپٹی کمیشنر امجد میراج سرا تماس ونی ولی آغوی وویل
ایزا کو بزی دیتا بو نبا وائما دا خلکو تا غل لگ دلی دی دستونا آئی بانے مونگا ایم ایس تاگر اوکرانو چے دا علاقے کے دے وابائی آغا تشخیص او خلکو ته امداد ورسول او دوایان او مونږه د خلکو تم وایو چې دا چونکې د خېټه د نه وجنه خرابېږي کوم آغاز کې دا اوبو نو هغه کې لږ احتیاط دی او کې هغه لږ چان کې او ورسره لږ هغه د جوشې ورته ورکړي او هغه نه پس دیس کې
د سویلي وزیرستان سراروغه سیمې اوسیدونکي دا غوښتنه هم وکړه چې په سیمه کښې د هیزې بیموري مخنیوي د پوره ده د صحت محکمې چارواکي د دوی سمیتا دے ڈاکٹرانو ٹیمونا دا زر راولا جی. اشتیاق ماسید، مشال ریڈیو، ڈیرا اسماعیل خان.
دا زوانانو ژغ پرونه کی دا زوانانو پر لاسته راوړنو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ تر څنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومند دا یو ساعته خبرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې په ورځ د مازیګر په څلور بجې او په تکراری بڼه یې د اتوار په ورځ د مازیګر په درې نیمې او د سه شنبې په ورځ یې د غرمې په یوه نیمه بجه اورېدای شي.
اوریدونکو مشال ریڈیو تاسو اور د مشال ریڈیو خبرونې زموږ په ویب پاڼه په مشال ریڈیو ډاٹ کام باندې هم تاسو اوریدل شي. ورزوب د یو بل رپورټ طرف ته، په پاکستان کې د خوراکي او غیر خوراکي شیانو نرخونه زیاتیږي. خلک وایي چې اوس د 100 کیلو د اوړو نرخ ولسو سونه هم اوریدل دي. دوی وایي چې دغه سي د غړو دالونو تیلو بجلی او د میوه سبزو نرخونه هم زیات شوی دي او شوان ورته ډیر ګران شوی دي. بلخو د پاکستان بیرو اف سټټیسټکس یا د عدد شمار سرکاري ادارې ویلي دي چې 13 اونۍ د ګرانې شره 2.5% ته اوریدل. په دې اړه تفصیل د شبیر احمد جان په ریپورت کې.
خیبر پختونخوا کې د 100 کیلو اوړو تروړې نرخ تر 2000 روپو رسیدلې دي. د اوړو کاروباریان وای د کریانو زیاتېدو او د پنجاب لخوا د اوړو په رالېګلو باندې بندیز د زیات نرخونو غټه وجه ده. دغه ډول د غوړو، بیلابیل دالونو، سبزو، میوو، پیو، ماستو، چینو، اګو، د تیلو، گیس او بجلی نرخونه هم تیر هفته کې سیوا شوې دي. د پاکستان بیور اف سټټیسټکس یا د شماریاتو افاقي ادارې تر مخه د ګرانۍ شرح 2% نه تیر هفته کې سیوا شوې ده، کومه چې ډیره لوړه ده. په معاشیاتو پوهه او قاضی اعظم پوهنتون اسلام آباد کې د معاشیاتو پروفیسر ډاکټر میراج الحق مشال لیډو ته وایي چې کله د پیټرولیم مصنوعاتو نرخونه سیوا شي نو ارومرو دې سره د هر څیز نرخونه په پاکستان کې سیوا شي، ځکه ترانسپورټیشن یا د هر څیز اوړل لوړل د یو ځنه بل ځای ته هم په ګاډو کې کیږي.
پیټرولیم مصنوعات چې څومره دي، د دې قیمتونه چې کله سیوا شي دا غیر ډیر جوخت تړون دی د ګرانوالي سره، ځکه چې ترانسپورټیشن کاسټ چې دی نو هغه سیوا کیږي. او دغه شانتي څومره چې پروډکشن یونټس دي او څومره شیزونه پیدا کیږي دا غي پر یونټ کاسټ سیوا کیږي. نو ظاهر خبره ده چې هغه به کم چې هغه شتون کوي هغه ته ترانسفر کیږي، نو د دې به ډیر ډایرکټ چې دی نو هغه د ګرانوالي سره تړون دی، د ګرانوالي په شکل کې په عوام باندې به یو بوج راځي.
نوموړی زیاته وی چې د بهر ملکونو او بیا نړیوالو مالیاتي ادارو لکه آی ایم ایف یا نړیوال بانک نه کله قرضه اخیستل کیږي، د هغه شرطونه هم پوره کول وی کم چې هم د ګرانۍ سبب ګرځېدې شي. د پیښور افتخار علی وای د وړو ضرورتونه هم د دې ګرانې لوجی نشي پوره کولی، باید حکومت د دې لړ نرخونو غم وکړي او په دې قابو عمومي
چې یو شی الو نو بل شی کمیږي، بل شی الو بل شی کمیږي. دا اختر دار تیر شو دی کې زمونږ د وړو د جامع د بازار دا سپو وجه مخ کې بو خو دا غدا بو چې مونږ به هغه پوره کولی شو. اوس دار چې مهنګای زیاته شو مونږ د خوراک اجناس والو کنه مونږ په بل ځان پټ کو جامه په والو بازار په والو، نو زمونږ خو حکومت نه تدا خواسته چیره د مهنګای خلاف چې کوم تاسو ټیمونه جوړ کړی دي هغه دل تبيخي سو نسوخکاری نه، ځکه چې چاپی والی کې دي نو دا شیزونه به کم از کم په سرکاري نرخ کې خو دغه قائم وکنه زیات په نخر سیدل خو سو چونکه سوک اکشن نه دی.
خیبر پختونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف حکومت په مرکز کې موجوده اتحادی حکومت کرم غني چې د ملک په چلولو نه پوهیږي، نو څنګه معیشت ته خراب شو او د هر یو سیز نرخ آسمان سره خبرې کوي. خو بیا د جولای په 20مه پاکستان کې د خزانه وفاقي وزیر مفتاح اسماعیل د پاکستان سرخ آر اسلام آباد کې یو غونډه ته خپل وینا کې ویلي چې دوی ته حکومت او معیشت په ډیر خراب حالت کې ملو شوی او بیا په نړیواله کچه هم معاشي حالت دومره ښه نه دي کوم چې ټول ملکونه او په خصوصي توګه غرب ملکونه او د دې ولس ډیر اغیزمن کړي دي. نړۍ د سختو حالاتو نه تیریږي او د روس او یوکرین جنگ د پاکستان معیشت باندې ډیر منفي اغیز غورځولې دي. دغه نوړان دي کرونا وا بیا ډالر اوچتېدل د هر څه غریب ملکونو لپاره او بیا د غریب ملکونو غریب طبقو لپاره ژوند ډیر ګران کړی دي. خو بیا هم زمو حکومت داسې ګامونه پورته کړل چې موږ دیوالیه کېدو ته جوخت وو او ځانم د دیوالیه کېدو نه بچ کړو. ننګونې ډیر دي.
Yes, we were avoided default. Yes, we were avoided default. Things are very, very challenging.
د داوا کړه چې کله نه دوی ته حکومت په لاس ورغلي دوی داسې ګامونه پورته کړي چې ملکی معیشت په ښه کېدو روان دی. د ده په وینا د ایم ایف قرضونو قسطونه را شروع شي نو راتلونکي میاشت نه به ډالر په مقابله کې پاکستانی روپۍ هم مستحکمه شي او په لوړ نرخونه به هم قابو ومومي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
د فلم، هنر، ادب او کلتور پاړه نوې خبرې.
الف جان خټک نو 1913 د هغه پیدایش وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستار اسف خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم
فلم سٹار
زدا پختو فلم سٹار شاهد خبر کوما
دا زوانو استعدادونو مخې ته راوستل
دا چا درله مګلې زروا رخت خدای بندا
دا نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق
مراتھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی
دا ہر سا پا مشال راڈیوی مجلہ کے
تیرر واز دا سوات پا منگورا کی دا بشری حقونو کمیشن یا ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان لخوا پا یو غونډه کې ویل شوی دی چې په 2021 کال کې د ښځو د حقونو لپاره منصور شوی قوانینو نه د ګټې پورته کېدو لړکی پوهاوی پکار دی. دوی ویلی دی چې باید دې لړکی وکیلان او دغسې د ټولنې نور خلک او مدني فعالان ګامونه پورته کړي. بلخوا بیا په سیمینار کې شریکو وکیلانو خبریالانو ویلي دي چې د دغه قانون د پښتنو روایتو سره سم نه دی، ځکه زیاتره متاثره ښځې تاڼي او عدالتونو ته نه ورسي. په دې اړه تفصیل د نیاز احمد خان په ریپورت کې اورو.
منګور کې د بشري حقوقو اداري هيومن رائټ کمیشن لخوا سیمینار کې د سیمې وکیلانو او خبريالانو برخه واغسته. سیمینار په سر کې د اداري صوبایي مشر شاهد محمود ویل چې کال 2021 کې صوبایي حکومت د ښځو حقوقو لپاره په کور کې دننه تشدد، د کار په ځای کې ښځې زورول یا هراسمنت کول، چټي نه ورکول په اړه قانون پاس کړي او دا کې د جرم په ثابتېدو یو نه تر 15 کال قید کېدای شي. دوی ویل سیمینار مقصد دغه قانون عملی کول دي.
زمونږ د سیمینار بنیادی مقصد دا و چې کم پرو وومن لاس دي، لکه د 2021 لا پاشې وومن پروټیکشن بیل دي، د دې باندې خلکو ته اویرنس ورکول دي، شعور ورکول دي چې را دا داسې ډېر لاس دي او هغه چې دي خلکو ته پته نشته. دویم زمونږ د پروګرام مقصد دا و چې کم دي کې کمزوریاں دي، لکه مثال کې د من غټه رول اف بزنس نشته، رول ریګولیشن نه دي لیکلي، کمیټانو سفر نه دي جوړي. ډېر داسې حکومت دي چې هغه حکومت ته پکا ده چې هغه فورن وکي او دا بل افیکټیولی مؤثر طریقې سره امپلیمنت کړي.
په یاده اداره کې کارکوونکي د متاثره ښځو مسلې اوریدونکي مشره اسما وای چې دوی اداره متاثره ښځو ته وړیا قانوني مرستې ورکوي. دوی غواړي چې سواد کې هم خپل دفتر خلاص کړي.
د سې ښځې راځي چې کوم څه د هیومن رائټ وایلیشن کیږي، نو دغه شانته مطلب په هر کورنۍ تشدد زیات کیږي، په دې کې د هراسمنت چې کوم ښځو سر په کور کې یا بهر یا کومې ښځې چې بهر کور نه وځي کارونه کوي، هغوی سره چې کوم هراسمنت کیږي هغه د پار او مختلف قسم کی چکم ہراسمنٹ یا بل صد سے تشدد کی گی، نو آغا زو آغا شاند کیسے زمو سر رازی اور دیر زیاد تعداد کی رازی، بدے کی زمو سر سڑو والا کیسے زم رازی خود خوزو تعداد دیر زیاد یا غب یا مونگا ریفر کو کلا چی قانونی مرستا پکار یا ہوئی تا ایچ آر سی پی پا مدد سر مونگا ہوئی ہوئی تا مرستا مرکو یا مونگا دسی یا فورم تا ریفر کو چکم دا ہوئی آغا مسئلہ حل کولی شی.
سیمینار کې ګډون کوونکی وکیل او د ښځو د حقونو لپاره کارکوونکی سمرین حکیم وای چې د سیمه کې 90% نه زیاتې متاثره ښځې په خاموشۍ سره زیاتې برداشت کوي، د پولیس او د عدالت مرستې نه اخلي.
زمونږ په سواد کې زیات تر کورنۍ مسلې دي، د ښځې خاوند منځ کې مسلې دي، د ښځې په خپل کور کې د نورو سره مسلې دي، د جنگ جګړو مسلې دي، ورسره د وراثت مسلې زیاتې دي. دی بیا د خپل کیس لپاره منډه تړله کنه شي کوله، خپل کې ځکه مخې ته نشي راوسته چې دې سره بیا رشتہداری څوک نه کوي، دې په خپل معاشره کې څوک نه قبلې او د دې سره ټول ورانه کې او څوک ور سره هم پخوانه ودرېږي، نو د دې د وجې نه دې خپل مسلې مخې ته نشي را. اول خو د سواد خلکو لا اگای ور کول پکار دي چې دا زنانه هم انسانان دي، دې له د دې مطابق په ور کول غواړي، د دې د حقونو نه خبرول پکار دي. او بیا فرض کا دسی یو زنانه چې هغه ته دسی سم مسلې یا د وراثت په باره کې سم مسلې یا د کورنۍ مسلې، نو چې د دې سره څوک هم ودري کې پښا باندې، نو دا به خپل منډه تړله او خپل کیسه پاره بتلی شي.
سیمینار کې شریک ځای خبریال سید شهاب الدین وای چې د پښتنو په سیمه کې د ښځو پولیس یا عدالت ته تلو کې لوی مشکلات دي.
دا بل دلته کې د دې امپلیمنټیشن چې دا به ناممکنه ځکه چې زمونږ د زنانو خپل داسې سوسایټي دا او یا زمونږ داسې کلچر دی چې هغه عدالتونه او د تاڼو او دې ته تلل نه غواړي. او غټه وجه دا ده چې کومه زنانه هم د دغه بل یا دغه قانون په ترو باندې تلې ده، نو هغه کور جوړ شوی نه دی بلکې کور وران شوی دی. نو زیاتره زنانه دای چې هغه خپلو مشرانو ته خبره کوي، هغه مشران بیا د نارینه د مشرانو سره او کینی او په دغه صلح غونډې او جرګه غونډې وشي او پای کې هغه مسلې حل کیږي. نو ځکه دغه مسلې چې دین هغه عدالتونو ته نه
د خیبر پښتونخوا حکومت د قانون پاس کېدو نه وروسته د ښځو د حقونو لپاره په تاڼو کې د ښځو لپاره خصوصي ډیسک او بیا په باس سیمو کې جدا تاڼې هم جوړې کړي. دغه رنګه د کورنۍ شخړې هوارول لپاره په تاڼو کې جرګه نظام چې ورته ډی آر سی وای هم جوړ کړی. حکومتي چارواکي وای چې په عدالتونو کې د ښځو مقدمې چلولو لپاره په سرکاري توګه وکیلان هم کار کوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ترڼا لاندې
پنځوس کاله کې نه دی حل شوی، نو په میاشت کې او په دوه کې او په څلورو کې خدا نه حل کېږي.
دا نوی پل او دا قام په دې پیوز کې چې سیاست څه شی دی او سیاسي اختلاف راځي څه کوي او سیاست څنګه کوي.
اور کوم د لوګې نمرو که زمونږ بچی مړی دا به غاره دلیا سا یاد لوګې دلیا سا نو دوی سره سم زمونږ سره غم نشته.
د مشال ترانا لاندې د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روښانه کولو هڅه کوي.
میڈیا ہم تمرا آزاد ہوئی سمر دا فوج مشر دے سمر دا پاکستان پولیس مشر دا ترن والا خلا پنسی پور تکڑی کلاشن کو زناڑے تا چولے تے دغه خلق منظر نہیں ختم شے دا باور نشم کولے چ کم امن زمونگو اخر واپس تا
دا بحث تاسو دا ہری چارشمبے پورز دا ماسوشن کا درینمی او دا زیارت پورز دا سحار پا لسکنے بجے اور دائسی.
په خیبر پختونخوا کې حکومت د جولای له 28 څخه د شاوخوا 15 لکه ماشومانو په سکولونو کې د داخلولو مهم پیل کړی دی چې د چارواکو په خبره د اګست تر اخیره به دوام ولري. چارواکي وایي چې تر اوسه په دې مهم کې شپږ 6000 ماشومان په سکولونو کې داخل کړي دي. بلخوا د تعلیمي چارو پوهان وایي چې په صوبه کې 15000 سکولونو ته اړتیا ده، نو د داخلو مهم نه وړاندې باید د تعلیمي ادارو شمیر پوره کړل شي. په دې اړه تفصیل د شبیر احمد جان په ریپورت کې اورو.
دا بینظیر انکم سپورت پروگرام لخوا شوی سروے تر مخه دا وخت د قبایلی ضلعو په شمول ټول خیبر پختونخوا کې 4.5 میلیون ماشومان د چا عمرونه چې سکول ته تلو دي دا وخت سکولونو نه بهر دي او سکولونو ته نه ځي. خو د صوبې د تعلیم محکمې سپیشل سیکرټری خالد خان مشال لیډو ته په دې باب لول چې د 28 جولای نه ټول صوبه کې دوی داخله مهم پیل کړی دی چې د اگست میاشتې اخیره پورې به دوام لري.
زمونږ دا مهم چې کوم داخلي دي تومبه چې کوم زمونږ گریڈ دے کچی کلاس پرایورٹی دے چپاگی کم گٹول ماشومان ایڈمیٹ کو ایج 5 نواخ لیتر ایج 16 پورے منگا پدے کی جدے سٹریٹیجی خپلا لکا ڈسٹرک وائز سٹریٹیجی منگا جوڑا کرے دا پروینشل سٹریٹیجی منگا جوڑا کرے دا ہدا غے نے علاوہ منگا زیاد فوکس جدے اپ ٹریڈیشنل مینز باندے لکا منگا پی ٹی سی پیرنٹ ٹیچر کونسل دا غے نے علاوہ چکم لوکل ٹیچرز دی دا غے نے علاوہ امام مسجد دے تا شان دے لوکل چکم منگ سرا پبلک ریپرزنٹیٹیو دی ټول مونږه موبیلایز کړی دي او مونږه افورت هم دا روان کړی دي.
دغه مهم کې تر دې دمه شپږ 6000 سیوا ماشومان هلکان جنکه داخل کړی شوی دي او د دوی هدف روان کال 15 لک ماشومان دي. دا غیر سرکاري سازمانونو سره کار کوونکي تعلیمي پوهان وایي چې دغه 15 لک ماشومان لپاره کم نه کم 15000 سکولونه نور جوړول غواړي، ځکه دا ماشومان یوازې داخلول نه دي، د دوی لپاره سکول او ودانه هم پکار دي. دا تعلیمي چارو پوها عمر اورګزی وای چې باید د دوی لپاره نه یوازې ودانې، استادان او د ټولو مهمه معیاري تعلیم هم باوري کول دي.
په دې کې اوس مونږ ته دا ستونزې راځي چې آیا مونږ سره دومره سکولونه شته چې د ماشومان مونږ سکولونو ته راولو او دا اکوموډیټ کو، یعنی په سکولونو کې مونږ سره دومره ځای شته کنه. دویمه خبره دا ده چې دومره استادان مونږ سره شته چې کوم ماشومان مونږ ته سکولونو ته راشي هغه ته مونږ هر یو کلاس ته مونږ خپل استاد ورکو او د سره سره مونږ یعنی معیاري تعلیم هم ماشومانو ته ورکو. یقیناً دا څه چیلنجز دي مونږ سره.
نصرت حسین طوفان چې خپل بچی په سرکاري سکولونو کې سبق وایي وایي چې د حکومت دا ګام خو خدي خو د وړو لپاره د سکول دننه د بنیادی سہولتونو چې کم کمی دی باید اول هغه پوره کړل شي ځکه ډېر سکولونو کې اوس هم دغه سہولتونه نشته دي.
حکومت دا اقدام کو ډېر ښه اقدام دی خو بنیادی خبره چې پکې کمه ده نو هغه د سرکاري ادارو کې چې کوم سہولیات دي ماشومانو ته هغه نشته. سر سکولونو کې د چار دیواره مسله د اوبو مسله او بل د کوم چې دور دراز علاقې دي لکه په دیهاتو کې نو دغه سکولونو خو ډېرې غټې مسلې دي.
دا چې د سکولونو د استادانو او بیا د نورو بنیادي ضرورتونو د کمی په اړه مو کله دا تعلیم محکمه اسپیشل سیکرټری خالد خان نو پختل نو دوی مشال لیړو ته ویل
دا سی دا چې زمونږ یو خو فارمل سکولز دي کنه دا غین علاوه زمونږ ان نان فارمل سکولز هم هغه کې هم مونږ ټیچرز ورکو د خپل ای اس ایف پترو چې کوم دغه الیمنټری اند سیکنډری ایجوکیشن فاونډیشن لکه په کوم ځای کې چې ټیچرز ریکوایرمنت دی خو سپورت سانکشن نشته نه هغه ځای کې چې د کنه مونږ ټیچرز هایر کوو نو هغه سره به د ټیچرز کمی هم پوره شي هغه سره سره الټرنیټ لرننګ پاث ویز ورته وی ای ایل پی دا سنٹر ہوں مونگا کلاوی کڑی تقریبا 450 اوغب دی کال تمنگ انشاءاللہ 1000 نوخ لتر 1500 پوری دا سنٹرز جوړو
دا پاکستان دا آئین دا 25م اے مادی دلان دے دا 50 نوخ لا ترشپاڑ سو کال پوری معشوم تا ویڑیا از دا کور کول دا حکومت ذمہ واری دا او دا چارواکی وای چې باید ټول اولس په خصوصی توګه مور او پلار د دوی سره په دې داخله مهم کې کومک وکړي او خپل بچی سکولونو کې داخل کړي. شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور.
یار گورگینیا دا مشال ریڈیو را نورا کدا
مشال ریڈیو دی خدای نورو کوي
اوهو دا او بس سمارٹ موبایل
سمارٹ موبایل تو تکو سیلفی را سره اخلي
اپ او گوگل پلی سٹور و لگاوا
او می لگاولو جی
گورگینیا
اولیکا
جی
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤن لوڈ کا
دا
مشال ریڈیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار 9 او په کابل کې 3 بجې
اوریدونکو د دوشنبه په ورځ په خوست کې د نړیوال خوراکي پروګرام یا ډبلیو ایف پی په مالی ملاتړ 2500 خزی او 2500 ځوانان له شپږ میاشتنی تربیتي پروګراما فارغ شول. په دې پروګرام کې د خوست د متون ګربز او همدارنګا د ګلان کیم یو شمیر میشت وزیرستاني خصوصو ځوانانو برخه اخیستې وه. په دې اړه تفصیل په دې رپورت کې اورو.
په خوست کې 1500 خزی او ځوانان په بیلابیلو کسبونو کې له شپږ میاشتنۍ حرفوي زده کړو فارغ شول. یا د برنامه چې د نړیوال خوراکي پروګرام ډبلیو ایف پی په مالي ملاتړ ترسره شوه خزو او ځوانانو ته پکې زده کړې ورکړل شوې. د برنامې تابعیا کوونکو ول د دوی لخوا بل دې وروسته د حرفوي زده کړو فارغانو ته په بازار کې د عملی کاروبار زمینې هم برابرې شي. افغان پرمختیایي او حرفوي زده کړو مؤسسه چې دا پروژه پلي کړه په خوست کې مسؤل احمد بلال محسن زاده مشال راډیو ته ویل
مونږ د حرفوي زده کړو سره سره سواد آموزی برخه که هم شاگردان ته روزه را ورکړ چې الحمدلله په دواړه برخه کې شاگردان ډېر خلاص راوړنه لري. دا پروګرام چې شپږ میاشتې مخکې شروع شو 1500 کسان لپاره وو چې 250 خزینه وو او 250 نارینه وو چې په مختلفو رشتو خیاطي نجاري گلدوزی موتورسیکل سازی موبایل سازی حرفه وو چې مونږ دوی ته وښودل.
د دې شپږ میاشتنۍ برنامه فارغ خزی او ځوانانم د کسبونو زده کړې ته خوشاله دی وایي اوس کولی شي خپل کورنۍ سره په اقتصادي برخو کې مرستې وکړي. د خیاطۍ د برخې فارغ شغله وایي
ټریننګ مخیسته دی دا کې مونږ دا ډول کلی زده کړې مونږ کولی شو خپل کورنۍ واسطه په دغه نه مونږ اس کې ډېر کورنۍ مونږ ډېر ځای په به مونږ ډېر نه ډېر شو دی چې مونږ ته دا شپږ میاشتې نه ټریننګ
د نړیوال خوراکي پروګرام په مالی ملاتړ د دې برنامې نیمایي ګډونوال هغه ځوانانو چې اوس کار او روزګار نه درلود. د مرکز متون اوسیدونکي حبیب الله وایي
داسې شاګردان لرل چې هغوی لیسانس پورې زده کړې لري اما نه شول کولای چې خپل کورنۍ عاید پوره کړي. ما په موبایل سازۍ کې دومره څه زده کړي که زه په ښار کې یو وړوکی ورکشاپ ولرم نو کولای شم چې د خپل کورنۍ دپاره عاید پوره کړم. زموږ دپاره یو مفید پروګرام و موږ وکولای شول چې موږ لدې څخه ورسته د دې جوګایو چې خپل کورنۍ مصارف پوره کړی شو.
د نجاري د سانګ یو زدهکوونکی اشرف الله چې د مرکز متون اوسیدونکی دی وایي دوی په خپله برخه کې عملي زده کړې وکړې او اوس په مستقلانه توګه د کار کولو جوګه دي.
دغه شپږو میاشتو کې موږ ته عملي ټرنینګ روغلی شو د نجارۍ په برخه کې. موږ مطلب دا چې ورسول چې اوس موږ مزور کې دیګون پکړای شو خپلې کورنۍ ته مطلب عایدات پوره کولای شو. دغه شپږ میاشتنی پروګرام په خوستول لپاره په شنو کې ټول افغانانو په نظر ګټور بولم ځکه چې موږ سکسره زورون بګوره ګرځې دی و حرفه نوي زې خورې نوي زده دوی نشي کولی چې کاروبار وکړي. هغه خپلې کورنۍ ته عایدات نشته لسته ولې کلی کې بګوره ګرځي. باید پاینده کې دغه پروژې موږ خوستول شي ځکه دغه زورون تر څو د اخر فاز ده کې خو زمينه ته برابر
بل لوري ته د خوست اقتصاد رئیس شاهزاده پیرموي د دوی ډیر تمرکز په دې دی چې ځوانانو ته کار موندنه وشي. د اقتصاد رئیس زیاتوي د تولید شوي توکو د بازار موندنې لپاره هڅې روانې دي او په ټوله کې دوی کوښښ کوي چې په افغانستان او په ځانګړي ډول خوست کې د مصرفي اقتصاد ځای تولیدي اقتصاد ونیسي.